द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د زیارت ورځ کال 2015 د جولای د میاشتې 9 نیټه را وخت شوی دی په پاکستان کې د ماسوتن 8 بجې په افغانستان کې شوی دی 9 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه بختور شاه
هرکلی وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
په قطر کې د طالبانو دفتر د امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز ته ویلي اسلام آباد کې طالبانو سره خبرې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI هایجیک کړې وي اخوا د پاکستان خارجه چارو وزارت ته خبرې لویه کامیابی ګڼي
دی ټاکس ور بریک تھرو اس اٹ واز فرست ټایم دټ بوث سایډز هډ ډایریکټ ټاکس
د میډیا رپورټونه وایي د افغانستان ننګرهار صوبه کې پاکستان پولي تنیز دی د ډرون په تیر حمله کې د پاکستانی طالبانو پخوانی بیان او د داعش اوسنی کمانډر شاهد الله شاهد وژل شوی دی
شاهد الله شاهد چې کوم دی د خپل نوم شیخ مقبول وو دا په تحریک طالبان چې کله جوړېدو دا په هغه کسان شامل دی او د بیت الله مسعود او د حکیم الله مسعود او د کاری حسین سره ډېر نږدې تعلقات
او په روس کې د شنګای همکارۍ سرمشریزي غونډې وړاندې د هند وزیر اعظم مودي د چین صدر شی جن پینګ تر پاکستانی مشکوک ترهګر زکی رحمان لکوي په سر ملګرو ملتونو کې د قرارداد مخه نیولو باندې اندېښنې خودلی د غونډې تر پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم روان دی یو پخوانی سفارتکار وایي
سار کیوں گئی ممبران دوارہ لیکن داغ اس تو سا اثر دے اس امیش تے تو دا فیصلہ جے کم نا لیڈرشپ لکول پکار دی کہ یرا دے دی جنگ یا گڑو نا یا دی دغن سا فائدہ نیشتے
اوز وقت شید خبرونو تفصیل تا
په اسلام آباد کې افغان طالبانو سره د خبرو اترو د لومړي پړاو ورستو د سولې د عالی شورا غړو په دا خبرو په کابل کې تسلی خودلې ده او دای د سولې په لور لومړی ګام بللې پاکستان هم د خبرې اترې د سولې د خبرو په لاره یو مثبت ګام بلی او وای په دې لړ کې بنورې غونډې هم د اختر نورستو کیږي هر څه کې د پاکستان او افغانستان چارواکي له طالبانو او افغان حکومتي استازو د نیغ په نیغه ملاقات نه خوشبین ښکاری خو مطبوعات وای طالبان د پاکستان په مشرۍ کې کیدونکو خبرو باندې خپلو کې وران دي د امریکای نیویارک ټایمز اخبار ته په قطر کې د طالبانو د دفتر یو غړي په ایمیل کې ویلي دوی د اسلام آباد غونډې اجازت نه ورکړي بلکې د غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په خپل زور را جوړه کړې و دغه ایمیل کې د طالبانو دفتر لخوا تور لګول شوی د پاکستان په مشرۍ کې کیدونکو خبرې اترې به د افغانستان د سولې مسله نور هم کړکېچنه کی د رای غونډې په اړه د طالبانو مرکزی ویان ذبیح الله مجاهد بیان نه دی جاری کړی
د افغانستان میډیا رپورټونه وایي د پاکستان غیر قانونه تندره باډلې تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویان او د داعش اوسنی کمانډر شاهد الله شاهد په امریکایي ډرون حمله کې وژل شوی دی د افغانستان یو خبری ټلویزیون تلو نیوز د قومي امنیت دفتر یا انډیس چارواکو د خپلې ویلي شاهد الله شاهد په ننګرهار ایالت کې وژل شوی دی خو د دې خبرونو په ازاره توګه پخلی نه کیږي شاهد الله شاهد په وروستیو کې شام او عراق کې فعالتونه بدلې دولت اسلامي یا داعش کې شامل شوی وو او په پاکستان کې د دغه ډلې مهم کمانډر وو دا په افغانستان کې په یو هفته کې دننه په ډرون حمله کې وژل شوی د دولت اسلامي دویم کمانډر دی
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د اوسلو نه د روس اوفا خار تروان شوی چرته چې بنموړی 15 شنګای همکارۍ کانفرنس او هم اوم بریکس غونډه کې ګډون کوي تمه د وزیر اعظم نواز شریف په دې مقدر روس صدر پوتین د چین صدر شی جن پینګ او د افغانستان صدر اشرف غنی ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره هم لیدل کتل کوي د غونډې وړاندې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د چین صدر شی جن پینګ ته د پاکستانی مشکوک ترهګر زکی رحمان لکوي په سر ملګرو ملتونو کې د قرارداد مخه نیولو باندې اندېښنې ښودلې دي
د پاکستان خبر پختونخوا صوبې دننه د یو صوبایي وزیر په ګډون ګڼ شمیر چارواکي د بډر شوتنو په تور نیولې شوې دي د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو سیکرټري او خیبر پختونخوا اسمبلی کې مرسیال پارلماني مشر شوکت یوسف سی وای صف امریکا ډی ریډیو سره خبرو کې د غبن په تور د خپل حکومت د یو وزیر ضیاء الله افریدی د نیولو تایید کړی دی نور حال په تاسو زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي
د پاکستان د انګریزي به ورسپانې ډان په خپل خبر کې لیکلي د غام نن په صوبه کې د احتساب کمیشن لخوا د فیصلې وروسته پورته کړ شوی، خو تر دې دمه لا دا نه معلومه چې ضیاء الله افریدي د کم ځای نه نیول شوی او دا وخت چیرته دی. د دې وړاندې د صوبې یو بل پخوانی وزیر نوابزاده محمود زیب او د معدنیاتو سیکرتر او د بنو کمیشنر عصمت الله خان هم خیبر پختونخوا صوبه کې د معدنیاتو په مد کې د اربونو روپو د غبن په تور کې د نیب له خوا نیول شوی. په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف دعوه کوي چې د نوي پختونخوا بنیاد یې او د صوبې د نن د بډو رشوتونو او کرپشن مخه نیولې ده. د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو سیکرتر او د خیبر پختونخوا اسمبلی کې ډیپټی پارلیماني لیډر شوکت یوسفزئی وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته ویلي تر دې مهاله څرګندنه ده چې ضیاء الله افریدي غبن کړی هم دی که نه، خو که چیرې په هغه لګیدلي تورونه حقیقت ثابت شي نو د قانون په اساس به ورته سزا ورکړی کیږي. د دې وړاندې پاکستاني مطبوعاتو د شوکت یوسفزئی په حواله هم داسې رپورټونه خپاره کړي وو چې کله هغه په صوبه کې د صحت وزیرونو د پارټۍ مشر هغه د غبن په تورونو د دغه څوکۍ نه لرې کړی وو، خو وروستو د پاکستان تحریک انصاف لخوا د هغه د لرې کولو علت خرابه کارکردګي ښودل شوې وه.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
د فوټبال نړیوال تنظیم فیفا د انتظامی کمیټې پخوانی غړی چک پلیزر د تنظیم نه وستې چا چې په غټه کچه د بډو رشوتونو اخستو تورونه منلي او وروسته د امریکایي حکومت په لټنو کې مخبر جوړ شو. د فیفا د اخلاقیاتو کمیټې په نوموړي د ټول عمري بندیز لګولو اعلان په وخت ویلي بلیزر د فیفا په غټو څوکو خدمات تر سره کولو په وخت د بدچلنې یو شمېر او څو ځله جرمونه کړي. کمیټې ویلي د چارواکي په توګه هغه د رشوتونو وړاندیز کولو، غیر قانونی پیسو اخستو او د پیسو یو شمېر سکیمونو کې مهم کردار لوبولی.
د ایران د جوهری پروګرام په سر یوې قوي لوزنامې ته رسیدو دپاره د نړیوالو استازو هلې ځلې په زور کې دي چې د لوزنامې کېدو کې ورسره یوه ورځ مهلت پاتې دی. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف وایي دواړه فریق لوزنامې ته ډیر نږدې شوي دي. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو همکار ارباب محمود علي د دغې لوزنامې په اړه نور تفصیل وایي.
اسوسییټیډ پریس نومې خبر رسانه اداره د ایران د صدر حسن روحانی لخوا وایي ملک یې د پابندو وروستو دور لپاره تیاری کوي، یعنی معنا دا چې ایران د جوهری پروګرام باندې د پابندو په بدل مالی پابندۍ لري کېدل امید لري. د ایران خارجه وزیر په ټویټر ویلي دواړو لخوا د احترام په صورت هر څه ممکن دي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف وایي دواړه ډلې د لوزنامې ډیر نږدې شوې دي، خو ایران ته د وسلو ورکولو باندې د ملګرو ملتونو پابندۍ لرې کول د یورپ لپاره یوه خبره جوړه شوې ده.
مونږ
خو د لوزنامې سمدستي وروسته د وسلو پابندۍ د لرې کولو خبره کوو او مونږ خو کتلي چې ایران سیمه او نړۍ د داعش نه د پاکولو لپاره د جګړې مرسته کوي. پابندۍ ختمولو سره به د ایران ته د ترهګرۍ په خلاف د جګړې لپاره پوځي صلاحیت سیوا کولو مکملاو شي. ای پی خبر رسانه ادارې تر مخه د امریکې د توانایي سیکرټري انست مونی وایي که ممکن وي اخري پاتې اختلافات هم د ختمولو کوشش کوي او مونږ هر وخت پرمختګ کړی. د ایران د توانایي وزیر علي اکبر صالحی بیا زیات پر امید دی او وایي امید دی نن اخري ورځ وي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي امریکا به په بدل لوزنامې لاسلیک نه کوي. د امریکې د کانګرس ریپبلیکن غړي او منځني ختیځ کې د امریکې ملګري اسرائیل او سعودي عرب د لوزنامې په حقله اندېښنې لري.
د یونان وزیر اعظم الکسیس سیپراس نن د خزانه وزارت چارواکو سره په داسې هر ملاقات کوي چې د قرضې لاندې ډوب دغه هیواد د یورپي ملکونو نه د درې کلونو لپاره د نوري قرضې غوښتنه کړې ده. سیپراس او د نوموړي مرستیالان د جمعې د ورځې ډیډلاین پورې اصلاحاتي پلان راوړو په سرکار کوي. د یونان وزیر اعظم د دې وادې سره د قرضې خواست کړې ده چې د ټیکسونو او پینشنو اصلاحات به په فوري توګه عملي کوي.
ملګرو ملتونو د کډوالو ایجنسۍ ویلي دي د شام د جګړو له کبله د دغه هیواد نه د کډوالو شمیره د څلور میلیونه نه اوړېدلې ده. د یونیسیار د شمیرو تر مخه په تیرو لسو میاشتو کې یوازې لس لاکه خلکو د شام نه کډې کړي دي.
د چین د سټاک مارکیټونه نن ډېر په ښکته تللي، خو د بیژنګ لخوا د درې هفتو خراب مارکیټ کې ثبات راوستلو لپاره د یو شمېر تازه ګامونو اعلانولو وروسته دغه هیواد د ونډو بازارونه واپس پره اړخته تللي دي.
د امریکې جنوبي کیرولاینا ریاست کې د اسمبلی غړو اجازه ورکړې ده چې د خانه جنگي د زمانه د کانفیډریټ جنډا د ریاست د پایتخت کولمبیا د میدانونو نه راکوزه کړي. په دغه قرارداد دیارلس گینٹی باس شویو چی د شلو پا مقابله کی پا سلور نبیوتونو بانده بیا منظور شو. د جنوبی کارولاینا گورنر هیلی با دا قرارداد نن ماسپخین سلور بجه دستخط کی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. د افغانستان هغه پلاوی چې په اسلام آباد کې د افغان طالبانو سره خبرې اترې کړې وي، هغوی کابل ته پر رسیدو باندې د دغه خبرو اترو نه خوشبین وو او هغوی هیله مند وو چې دا به د سولې په لو باندې د سولې په لور باندې دا لومړی قدم وو، او دغه شانته کې نورې غونډې به هم د طالبانو سره نیخ په نیغه کوي. خلک هم په افغانستان کې په تیرو څوارلسو کالو کې د دې خبرو اترو نه ډېر هیله مند دي او وایي چې ډېر امکان داری چې سوله به ورسره راشي. خوخوا د قطر چې کوم د طالبانو دفتر دی، هغوی دا تور لګولې، یو ایمیل یې کړی دی د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته چې ګنې دا خبرې اترې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی د هغوی هایجک کړی وي او د هغوی په زور باندې شوی وي، او ګینې د دوی پکې کومه رضامندي نه و شامله. تفصیل څو شېبې وړاندې مونږ اخیستې او د ډیو ریډیو خبریال کمال سادات نه.
په تیرو څوارلسو کلونو کې دا لومړی شپې ورځې دي چې د افغانستان خلک د سولې په اړه خبرونه اوري، او نن هم چې هغه پلاوی چې پاکستان ته اسلام آباد ته د سولې د خبرو لپاره تللی و خبري کنفرانس یې ورکړی. په دې خبري کنفرانس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي، حاجي دین محمد او فیض الله زکی ګډون کړی و. دوی ویل چې دوی ډېر په اخلاص سره اسلام آباد ته تللی وو، هلته یې په آزاد ډول کې خبري وکړي. همداشان دوی ویل چې د طالبانو په هر شرطونو باندې به خبري وشي، خو هغه شرطونه باید داسې وي چې ضمانت ولري. دوی مثال ورکوي چې کچېرې دوی وغواړي چې بندیان دې ورخلاص شي، خو د بندیان به په داسې صورت کې ورخلاصیږي چې بیا هغه بندیان د جنگ جګړو ته ولاړ نه شي او بیا په افغان وژنه کې یا دلته په جنگونو کې برخه ونخلي. همداشان حاجي دین محمد دا خبره وکړه چې له روژې وروسته به بیا خبرې سره کیږي، او دا خبرې به په یوه میکانیزم سره وي. میکانیزم سره په دې معنا چې لومړی به د خبرو د اجنډا فرصت جوړیږي چې څنګه په کومو موضوعګانو باندې خبرې وشي. خو یوه ده کې مهمه خبره ښاغلی بختور دا و چې داسې انګازې هم ځینې ټکو ته داسې اشاره هم وکړه چې کېدای شي د اختر په شپو ورځو کې جنگبندي یا اوربندي ډزبندي چې دغه اعلان کړي، خو په دې اړه ډېر تفصیل ورنه کوي. خو دلته مونږ چې لزن افغانانو سره خبرې وکړي، دوی د دغه ټکي تم ډېر خوشاله چې یو ځل ډزبندي اعلان شي، نو بیا دوی وایي چې خبر اترو ته لار
هواریدای شي. بلدا چې کمال سادات تاسو به مو ریدلی د نیویارک ټایمز چې کوم د امریکای ورځپاڼه ده، هغه ته په قطر کې د طالبانو لخوا یو ایمیل کې ویل شوی چې دغه خبرې اترې د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی هایجک کړی دی. په دې معنی چې غنی دغه هغوی په زور باندې دغه خبرې را جوړې کړې وي، دغه چې کوم ډله ده هغوی سره د طالبانو مرسته نه ده ترلاسه. تاسو سره څه تفصیل دی؟
دلته مونږ هم له ځینو سیاسي څېړونکو نه هغو کسانو نه چې هغوی په خواله طالبانو سره یې دندې ترسره کړي دي، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال همداشان یو شمېر نورو کسانو سره داسې خبرو ته اشاره وکړه، خو دوی وویل چې دا خبرې د طالبانو په استازیتوب نه دي، ځکه چې طالبانو هم په کومه اعلامیه چې خبره کړې ده په یغې کې په مشکوک ډول باندې د دغو خبرو هرکلی کړی دی. خو تر څنګ بیا بختور صاحب نور خلک وایي چې په دې کې د چین استازي وو، د امریکا متحده ایالاتو استازي وو، د پاکستان استازي وو چې هغوی نظارت کوي دغو خبرو ته. بیا چې څېړونکي ګوري یو څه ورته خوشبینه دي کنه کومه خبره چې تاسو وکړه دلته په افغانستان کې شته، انشاءالله موږ به په دې باندې رپورټونه درکو.
ډیر مننه ستاسو کمال سادات صاحب.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د تاسو د کمال سادات نه تفصیل واورېدو. د پاکستان خارجه وزارت د افغانستان حکومت او د طالبانو نمائندگانو ترمنځ په پاکستان کې خبرې اترې یو غټه کامیابی بللې ده او ویل دي دا اول ځل دی چې دواړه اړخو د یو بل سره نیخ په نیغه باندې خبرې اترې کړې دي او د افغانستان امن مخ په وړاندې بوتلو کې دلچسپي ښودلې ده. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
په اسلام آباد کې د ونیس غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پاکستان په مری سیمه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کېدونکو خبرې اهم پرمختګ وګرځولو او ویل چې دواړه اړخونه نور خبرې د روزې د میاشتې پس په جاري ساتلو رضا سوي دي.
Breakthrough and both sides have agreed to have the next round after Ramadan.
ریحله سرګنده کړه چې دا یو ځل نه بلکې یو عمل دی چې پیل شو. خو دوی په دا خبرو کې د ګډون کوونکو مشرانو نمونه او راتلونکو خبرو نیټه د ښودلو څخه ډاډه وکړه. د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ لومړی باقاعده خبرې د ورځې وړاندې د اسلام آباد سره نږدې مری سیمه کې وسوې چې پکې د دواړو اړخونو لاړه د امن د هیلو سرګنده ونه وسو. دا خبرې نه یوازې پاکستان بلکې افغانستان هم ډېری اهم ګرځولې دي. او په خبرو کې ګډون کوونکو د افغانستان د رانو چارو مرستیال وزیر حکمت کرسی کابل ته واپس ته درسیدو پس ویل دي چې پوره یقین لري چې د کوم خلکو سره خبرې سوي دي هغه د طالبانو د مشرانو لاړه خلی جل سوي وو. د حکمت کرسی وینا ده چې د خبرو اهم اړخ په پاکستان کې موجود تندروي ډلی حقانی شبکې لاړه نمائندګي و. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته پښتون باوجود د حقانی نت ورک په دغه خبرو کې د موجودګۍ څخه پخلی و نه کړو. په دغه خبرو کې د امریکا او د چین نمائندګانو هم ګډون کړی وو. د پاکستان وګړو د نړیوال تندرو تنظیم داعش کې د ګډون د مخنیوي لپاره د ګامونو په اړه ویان دی. پښتنې په جواب کې وویل چې پاکستان په دې اړه د خپل تګلارې بیا کتنه کړې ده او د دغه تګلارې تر مخه خپل وګړو ته د غیر ریاستي عناصرو په توګه د پاکستان څخه بهر جګړو کې د ګډون اجازه نه ورکوي. دوی زیاته کړه چې داعش یو خطر ده چې د مخنیوي لپاره یې ټولو امنیتي ادارو ته د چمتو اوسېدو هدایت سوی دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
درمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیو رادیو توګه پاکستان او د افغانستان د چارواکو په داغوی کمې هیلې وې، کم داغوی خیالات تاسو واوریدل د دغه خبرو اترو په اړه باندې. په پاکستان کې مطبوعات سوی د انګریزي ژبې ورسپانې ډان او هم ایکسپریس ټریبیون چې بل د انګریزي ژبې ورسپانه ده، د دغه اداریو ته د ډیور ډیو خبريال احسان محمد خان کتنه کړې ده.
د افغانستان د حکومتي وفد او د افغان طالبانو ترمنځ چې د اسلام آباد څخه نږدې مری کې دغه د سولې لپاره خبرې اترې په وډومبي ځل روانې شوې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپل اداریا کې ټوورډز افغان ریکنسیلیشن د سرخط لاندې لیکي، که چیرې پاکستان نه غوښتلې چې په افغان طالبانو خپل اثر وکاروي نو دغه د سولې خبرې به نوې روانې شوې. تر اوسه پورې د دغه اثر زور پاکستان متنازع کړی او دا دعوه اورېدې شوې چې د پاکستان په افغان طالبانو اثر کې کمې راغلې، ځکه چې د دوی ترمنځ د مالک او ماتخت اړیکې چرته هم نه دي پاتې، د کومې پاکله چې غربي نړۍ یو سوچ یا فکر لري. ډان ورسپانې د افغانستان د صدر اشرف غنی د پاکستان په اړه ښې اړیکو د هڅو ذکر هم کړی چې د دغې په بدل کې د پاکستان لخوا زیات څه نه دي لیدل شوي. اداریه وایي د دغه سولې خبرو دپاره د پاکستان کردار ادا کول مهم دي او د دغې وروستو هغه ډېر شکونه او بې باوري هم کمېدی شي. ورسپانه وایي د پاکستان د حکومت دغه ممکنه د سولې هڅو تبا کتی شي او دا چې دغه د سولې خبرې لا ډېرې اوږدې دي او دغه اوږد وخت کې ډېر څه خطا هم کېدی شي. ډان ورسپانه وایي په داسې حالاتو کې چې نوي کول د جنگ جګړې نه علاوه بل څه هم نه دي زده کړي او په افغانستان کې دننه د دې سره تړلې د ډېرو پوښتنو جواب هم لا نه اورېدې کېږي. د پاکستان د انګریزي بل ورسپانه ایکسپریس ټریبیون هم په خپل اداریه کې دغه د مری د سولې خبرې ډېرې مهمې ګرځولې دي. دوی وایي پاکستان له پکار ده د یو سهولتکار یا منځګړي کردار ولوبوي، خو د دې نه څه کم نه، ځکه چې د پاکستان کردار باور جوړولو لپاره ډېر مهم دی او د دغه کردار اثر په نږدې ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې کوم کمی لیدل شوی په دغه هم پریوتللی شي. نو ځکه د خبرو اترو په دغه مرحله کې د رښتیا او ښه نتیجو هیله کول ضروری دي. ورسپاڼې لیکي دغه د سولې خبرو لړۍ ډیره پیچیده او نازکه ده. ورسپاڼه وایي جګړه به هم روانه وي لکه څنګه چې خبرې اترې روانې دي. د افغانستان او پاکستان په پوله به پیښې هم لیدل کیږي او د دغه هرڅه د پاسه افغان طالبانو کې دننه د داعش سره یو ځای کېدو هسې هم دغه ستونزې نوري پیچیده کولی شي. خو هیله ده چې دغه د سولې خبرې ښې نتیجې راوړي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. د امن نوبل انعام ګټونکې ملالا یوسفزۍ چې د سوات سره تعلق لري، د تعلیم مبارزه ده، هغې پرون د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف سره په اوسلو کې د ملاقات په وخت باندې د دې خواهش څرګندونه کړې وه چې ګنې هغه پاکستان ته ورتلل غواړي او هلته د تعلیم د جنکو په تعلیم کې هغه نور کار کول او همکاري کول غواړي. خو څېړونکي دا وایي چې پاکستان کې حالات دې خبرې ته لا برابر نه دي چې ګنې هغې ترې پوره امن ورکړی شي. خو بیا ځینې څېړونکي دا وایي چې که ملالا یوسفزۍ خامخا کار کول غواړي نو باید چې د هغه فنډ چې د ملالا په نوم جوړ دی د تعلیم لپاره ملالا فنډ، نو د هغې نه دې په پاکستان کې په سکولونو کې د تعلیم په مد کې کارونه وکړي او دې سره به هغه شرخوخي چې د دې پر ضد دي د هغوی له به دا یو اخلاقي شکست وي. د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین په دغه موضوع باندې د څېړونکو سره خبرې اترې کړې. ستاسو پام سره ګرځو.
نړیوال نوبل جایزه لرونکي ولس کلنا ملالا یوسفزۍ په اوسلو ښار کې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سره لیدو کاته کړی دی او خپل ملک پاکستان خیبر پښتونخوا ته یې د راتللو خواهش هم څرګند کړی دی چې هم په دې جنگ ځپلي سیمه کې په خصوصي توګه د جنکو د تعلیم په اړه توجه ورکړي او د هغوی د حقونو په حواله کار وکړي. خو ماهرین وایي چې په خیبر پښتونخوا کې اوس هم د هدفي وجنو سلسله جاري ده او هغه خلک کوم چې د وسلوالو د فکر او فلسفې په ضد خپل کار سرته رسوي د هغوی په تشدد رامیاست کیږي. او ملالا یوسفزۍ په هغه وخت کې پاکستان ته راتلی شي چې سرکاري استخباراتي ایجنسی هغوی ته دا خبره واضحه کړي چې وس د هغوی ژوند ته خطر نشته. په دې حق لا نوموړی سیړنکار پروفیسر خادم حسین وایي چې په دې وخت کې د ملالا یوسفزۍ لپاره پاکستان ته راتلل د خطرونو بهر نه دي.
ترهاگر یا وسلوال تنظیمونو کی دم بغاٹ مقدار نه دی پاتې شوی د مختلفو اپریشنو په نتیجه کې. خو یو خبر خو ډیره واضحه ده چې سلیپر سیل یا پټ ځایونه اوس هم داخې شته او نیټ ورک نه په شکل کې لري او دا نیټ ورک په بنیاد په مختلفو ځایونو کې هدفي وژنې یا ټارګټ کیلینګ هم کولی شي. نو زما خیال دی چې د امنیت په حواله خو دا د قسمه فضا فی الحال نخکاری په نظر نه راځي چې ملالا یوسفزۍ د پاکستان دورو کړی. ما تخکاری چې ملالا یوسفزۍ تر څو پورې چې د پاکستان امنیتي ادارو پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو ورته مکمل ضمانت نه ورکړي نو ما ته نخکاری چې ملالا یوسفزۍ به وطن ته راشي.
د خیبر پښتونخوا سوات سیمې سره تعلق لرونکي ملالا یوسفزۍ په کال 2012 هم په دې وجه د وسلوالو په ډزو باندې په نخښه شوه چې هغې د تشدد په ضد او د جنکو د زده کړې په حق کې خپل اواز اوچت کړی وو. په نړیواله سطح باندې هم د ملالا یوسفزۍ له طرفه وخت په وخت د جنکو د حقونو او د هغوی د تعلیم ورکولو لپاره د هغوی غږ مخې ته راځي. څېړنې وایي چې کله په کال 2012 کې وسلوالو د ملالا یوسفزۍ د وژنې ناکام هڅې وکړې او بیا وروسته ملالا یوسفزۍ برمنګم ته د علاج لپاره ولېږل شوه، په هغه وخت کې هم سوشل میډیا باندې د ملالا یوسفزۍ په ضد ګڼ شمېر تورونه مخې ته راغلي وو. وسلوالو هم دا ژمنه څرګنده کړې وه چې که هغوی ته بیا موقع په لاس ورغله نو هغوی به ملالا یوسفزۍ وژني. خو په نړیواله سطح باندې ملالا یوسفزۍ د نړۍ د ټولو نه غټ انعام نوبل انعام ترلاسه کړو او د نړیوال هیوادونو په مرسته باندې د ماشومانو د حقونو او هغوی ته د زده کړې ورکولو لپاره ملالا پن هم قائم کړی شوی دی. په دې حق لا نوموړی خبریال حق نواز خان وایي چې که چېرې ملالا یوسفزۍ د راتلو په ځای ملالا پڼنا د جنکو او خزو لپاره د خیر خیګړې او د زده کړې کارونه پرانه دي نو دا به وسلوالو ته یو اخلاقي شکست هم ورکړي.
د پاکستان د ډیرو خلکو خاص کر زرانو د خواهشم دي
چې ملاله یوسفزی پاکستان ته راشي په پاکستان کې ژوند کوي. د دې سیمې سره د هغې تعلق دی، د دې سیمې لپاره، د دې سیمې د ماشومانو لپاره، د جینکو لپاره، د تعلیم په میدان کې هغه کارونه. داسې یو شخصیت چې هغه نوبل انعام اخیستی او هغه تعلق د سواد سره یو خاص کر اخیستی په د تعلیم په وجه، د هغې خلاف، د طالبانو خلاف هغې کم آواز اوچت کړی و، نو د هغې پسې خو تر اوسه پورې د طالبانو هغه دړکې هم شته او د هغه سوچ خلک هم په پاکستان کې شته او هغوی دا غواړي چې داسې قسمه خلک په نښه کې کوم چې په پاکستان کې د تعلیم په خصوصي توګه د زنانو د تعلیم په حواله کارونه کوي. د راتګ نه علاوه هم د تعلیم په میدان کې چې کوم کمی دلته دی، د سواد خصوصي توګه باندې، او د هغې نه علاوه په قبایلي سیمه کې، په پاکستان کې، په خیبر پختونخوا کې، بلوچستان، چې د تعلیم په میدان لپاره چې د هغې سونه هغه کوم ملاله فنډ دی چې د هغې نه زیات تر زیات داسې کارونه شروع شي چې دلته خلکو ته په پاکستان کې کم خلک چې په هغې باندې ټکونه کوي، کم خلک چې د هغې په مخالفت کې دي، چاهې خلکو ته دغه یو جواب ملو چې ملاله یوسفزی د پاکستان او د پاکستان کې
یا د دې چې دغه د سواد سیمې پښتنه پیغله ملاله یوسفزی اوس په انګلند مرکزی ښار برمنګم کې زده کړه هم ترلاسه کوي او هم په دغه ښار کې د وسلوالو د حملې نه وروسته هغوی یو ځل بیا ژوند موندلې دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ د یو ساعت خبری خبرونه تاسو ته واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانی اوري. د بلوچستان حکومت د کوټې د صحت د ضلعي افسر ترڅنګ د ځینې نورو د موارکه سانو پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو امر کړی دی. دا ګام په کوټه کې پروانه میاشت کې د پولیو د بل کیس رامنځته کېدو وروسته پورته کړل شوی دی. نور حال په دې حقله باندې د کوټې نه زمونږ خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان د روغتیا د ادارې سکتر نورلک بلوز په کوټه کې د پولیو د نوي کیس پر ښکار کېدو باندې سخته خواشنۍ څرګنده کړې وه او د کیس د پلټنې امر یې ورکړی و. د پلټنې د رپورټ د راتلو وروسته یې سمدلاسه د کوټې د ضلع د روغتیا افسر ډی ایچ او او د روغتیا د نړیوالو خیریه موسسو ډبلیو ایچ او او کامنیټ ځینو کارکوونکو په ضد و چارواکو ته د سختو ګامونو د پورته کولو امر ورکړی دی. د خبر هغه په پښتناباد کې یو بل ماشوم د پولیو پرنځ د اخته کېدو په اړه تېره ورځ په کوټه کې ورابل سوي یوې غونډې ته د وینا کولو پر وخت وکړه. نوموړي وویل چې د پولیو ستونزه د دوی لپاره یو چیلنج دی او دوی به د دې چیلنج مقابله کوي او که څوک په دې کې غفلت یا د لاپروایۍ څخه کار اخلي دغه افسرانو په ضد به نه یوازې قانوني کاروایي کیږي بلکې دوی به د امیش لپاره و خپلو کورو ته هم ولېږدول سي. نو لږ زیاته کړه چې دغه ډول په کوټه کې د نړیوالو ادارو د زمیندارو کارکوونکو په ضد به هم سخت ګامونه پورته سي. څوک چې دلته د پولیو د ختمولو لپاره راغلي دي خو کار نه کوي، ځکه چې په بلوچستان کې د یو پلار د انکار له وجې 15 کلن ماشوم د پولیو په ناروغۍ اخته سو، چې د ټولو لپاره نه یوازې د شرم خبره ده بلکې د دې سره په نړۍ کې د پاکستان بدنامي هم سوې ده. نوموړي په دې ترڅ کې د کوټې د اډیشنل ډیپټي کمشنر سره هم وضاحت غوښتی دی چې څه ډول په دې کیس کې دوی ناکام شول. د روغتیا د ادارې صوبای سکرتر نورلک بلوز خبرداری ورکړي که په راتلونکي وخت کې د انکار له امله کوم ماشوم د پولیو په ناروغۍ اخته سو، نو ذمهدار باید د ضلعي ډی ایچ او سره سره د ډبلیو ایچ او او کامنیټ افسران هم وي. و غونډې ته په بلوچستان کې د پولیو په ضد د ایمرجنسی مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان وویل چې تر ماشومانو پورې د پولیو څاڅکي رسول د دوی اوله او مهمه ذمېداري ده او دوی به هغه مور پلار و خپلو ماشومانو ته د پولیو په ضد د کترو د ورکولو لپاره چمتو کوي څوک چې تر اوسه پورې انکاریان دي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان درې ولسوالۍ کوټه، پشین او کلی عبدالله د پولیو د ناروغۍ په باب ډېرې خطرناکې دي، ځکه چې دلته اوس هم د 40 څخه زیات ماشومان داسې دي چې تر اوسه یې مور پلار د پولیو په ضد د څاڅکو ورکولو ته جوګه نه دي، چې له امله دا کال په بلوچستان ایالت کې 4 کیسونه ښکاره شوي دي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے او اس یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو دا مهمه خبرونه سرټکی
په قطر کې د طالبانو دفتر د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز ته ویلي اسلام آباد کې طالبانو سره خبرې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI های جیک کړې وي. اخوا د پاکستان خارجه چارو وزارت ته خبرې لویا کامیابی ګڼي.
The talks were breakthrough as it was first time that both sides had direct talks.
د میډیا رپورټونه وایي د افغانستان ننګرهار صوبه کې پاکستان پولي ته نږدې د ډرون په تیره حمله کې د پاکستاني طالبانو په خوانی بیان او د داعش اوسنی کمانډر شاهد الله شاهد وژل شوی دی.
شاهد الله شاهد چې کوم دی د خپل نوم شیخ مقبول و. دا په تیری کې طالبان چې کله جوړېدو دا په هغه کسان شامل دی او د بیت الله مسعود او د حکیم الله مسعود او د قاری حسین سره ډېر نږدې تعلقات
او پروس کې د شنګای همکارۍ سرمشریزي غونډه وړاندې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د چین صدر شي جن پینګ ته د پاکستانی مشکوک ترګر زکیو رحمان لکفي په سر ملګرو ملتونو کې د قرارداد مخه نیولو باندې اندېښنې ښودلي. د غونډې تر پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم روان دی. یو پخوانی سفارتکار وایي
سار کیوں گئی ممبران دوارا لیکن دا ہے اس تو سا سر دے اس انگلیش دے تو دا سے صلاح جے کم دا لیڈرشپ لکول پکار لی کہ یرا دے دی جنگ یا گڑو نا یا دی دغن سا فائدہ نیش دے.
اوز وقت چھے دا خبرونو تفصیل تا
په اسلام آباد کې افغان طالبانو سره د خبرو اترو د لومړي پړاو وروسته د افغان سولې عالی شورا غړو په دا خبرو تسلی خوړلې ده او دای د سولې په لور لومړی ګام بللې. پاکستان هم د خبرې اترې د سولې د خبرو په لاره یو مثبت ګام بلی او وای په دې لړ کې به د اختر نوروستو نورې غونډې هم کیږي. هر څکر پاکستان او افغانستان چارواکي د طالبانو او افغان حکومتي استازو نیغ په نیغه ملاقات نه خوشبینه دي خو مطبوعات وایي طالبان د پاکستان په مشرۍ کې کیدونکې خبرو باندې خپلو کې وران دي. امریکایي نیویارک ټایمز اخبار ته په قطر کې د طالبانو د دفتر یو غړي په ایمیل کې ویلي دوی د اسلام آباد غونډې اجازت نه ورکړې بلکې دغه غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په زور جوړه کړې وه. دغه ایمیل کې د طالبانو دفتر لخوا تور لګول شوی د پاکستان په مشرۍ کې کیدونکې خبرې به د افغانستان د سولې مسله نوره هم کړکېچنه کړي.
د افغانستان میډیا رپورټونه وایي د پاکستان غیر قانونه تندره بدلې تحریک طالبان پاکستان په خوانی بیان او د داعش اوسنی کمانډر شاهد الله شاهد په امریکایي ډرون حمله کې وژل شوی دی. د افغانستان یو خبری ټلویزیون د چارواکو د خپلې ویلي شاهد الله شاهد په ننګرهار ایالت کې وژل شوی دی خو ردي خبرونو په اداره توګه پخلی نه کیږي.
پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د اوسلو نه د روس اوفا ښار ته روان شوی چرته چې بنموړی 15 شنګای همکارۍ کانفرنس او هم په اووم بریکس کانفرنس کې غونډه اخلي. تمه ده وزیر اعظم نواز شریف به په دې موقعه د روس صدر ولادیمیر پوتین د چین صدر شی جن پینګ او د افغانستان صدر اشرف غنی ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره هم لیدل کتل کوي.
د یونان وزیر اعظم الکسسی پلاستن د خزانه وزارت چرباکو سره په داسې حال ملاقات کوي چې د قرضې لاندې ډوب دغه هیواد د یورپي ملکونو نه د درې کلونو لپاره د نوري قرضې غوښتنه کړې ده. سیپراس او د نوموړي مرستیالان د جمعې ورځې ډیډلاین پورې اصلاحاتي پلان راوړو په سر کار کوي.
د ایران د جوهري پروګرام په سر یوې قوي لوزنامې ته رسیدو لپاره د نړیوالو استازو هلې ځلې په زور کې دي چې د لوزنامې کېدو کې ورسره یوه ورځ مولت پاتې ده. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف وایي دواړه فریق لوزنامې ته ډیر نږدې شوي دي.
د چین د سټاک مارکیټونه نن ډیر په ښکته تلي خو د بیجینګ د خوا د درې هفتو خراب مارکیټ کې ثبات راوستلو لپاره د یو شمیر تازه ګامونو اعلانولو وروسته د دغه هیواد د ونډو بازارونه واپس برتلي.
د امریکې د جنوبي کارولاینا ریاست کې د اسمبلی غړو اجازت ورکړې چې د خانه جنگي د زمانه د کانفیډریټ جنډه دی د ریاست پایتخت میدانونو نه کوزه کړی شي. په دغه قرارداد 14 غنټې باسونه شوي چې د شلو په مقابله کې په 94 ټونو منظوره شوی دی. د جنوبی کیرولاینا گورنر نیکی هیلی با دغه قرارداد 14 بجې د صد کوي.
د فوټبال نړیوال تنظیم فیفا د انتظامی کمیټې په خوانی غړي چک بلیزر د تنظیم نه بيستلې دي چا چې په غټه کچا د بډو رشوتونو اخستو تورونه منلي او وروسته د امریکایي حکومت پلټنو کې مخبر جوړ شوی و.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدن کو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غږی زمنګا یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. یو شمیر مهم رپورټونه ستاسو لپاره لرو په خبرونه کې. خو لومړی ورزو چې د نن ورځې په اخبارونو کې سره غلی دی مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې ده.
نن د امریکای غربي نړۍ او د پاکستان او د افغانستان په خبرونو کې د افغانستان د حکومتي چارواکو او د افغان طالبانو ترمنځ د امن د ابتدایي خبرو اترو د ختمېدو او اختر نه پس بیا د خبرو اترو د شروع کولو په موضوع مختلف قسمه رپورټونه خواري شوې دي. د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د افغان چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د پاکستان په پرفضا مقام مری کې د شبو امن خبرو اترو په بابل د چاپ شوی ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې په دې خبرو اترو کې د شبي پرمختګ په حق له د افغانستان او د پاکستان رائے خیال جدا جدا دي. واشنگتن پوسټ د افغانستان او د پاکستان د چارواکو په حواله لیکي چې په کال 2001 کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ړنګېدو وروسته د دواړو فریقو ترمنځ دا د ټولو نه اهمي خبرې اترې وي. د افغانستان صدر خاغلی اشرف غنی د صدارت په منصب د ناشتي د لومبه ورځنه افغان طالبانو سره د افغانستان د لانجی د خبرو اترو په ذریعه د غوصول پوخ نیت کړی دی او پاکستان باندې د تیرو سومیاشتو راسي زور راوړلې دی چې افغان طالبان ورسره خبرو تکینی ځکه چې د طالبانو اعلی قیادت په پاکستان کې ډیره دی. په شروع کې خو داسې معلومېده چې پاکستان به د افغان طالبانو افغان حکومت سره خبرو اترو ته پکې نولو کې سه اهم کردار ادا نه کړی شي. خو اخر د خاغلی اشرف غنی کوششونه باردار شول او افغان طالبان ورسره د نهې پورس خبرو ته کېناستل. اخبار لیکي چې د چهارشنبه پورس خبرو اترو کې د شوي پرمختګ په باب له متضاد بیانونه ورکړی شوي دي. د پاکستان غنو فوزی چارواکو ویلي دي چې په خبرو اترو کې حقيقي پرمختګ شوی دی او د ممکنه ډزبندې په معاملې په خصوصي تور خبرې اترې شوی دي. د پاکستان دی فوزی چارواکو دا هم ویلي دي چې د افغانستان د حکومت او د افغان طالبانو نمائندگانو افغان حکومت کې د طالبانو د مشرانو د مستقبل د کردار په باب لا ابتدایي تجویزونه هم یو بل ته وړاندې کړي دي او خبرې پیښوي دي. خو افغان امریکانی او د چین چارواکي چې د خبرو اترو د سارنې لپاره موجود وو د خبرو په باب له رائے خیال ښکارا کولو کې ډیر د احتیاط نه کار اخلي. افغان صدر اشرف غنی خپل یو بیان کې دا خبرې د امن په لوري لومبه ګام بللې دي. خو واشنگتن پوسټ لیکي چې د خبرو اترو شروع خو خوندوره ده خو د سور له سکالو د جنگ ختمولو او د امن راوستو په لار کې لا ډیر خندان پراته دي. ډیر افغانان د پاکستان په نیت شکیان دي او نور ډیر په دې خبره شکمن دي چې خبرو اترو کې ناس طالبان نمائندگان په میدان جنگ کې د جنگیدونکو جنگیالو هم نمائندگان دي او کنه. اخبار لیکي چې د موجوده خبرو اترو په نتیجه کې څه قسمه لوزنامه به دولت اسلامي له افغانستان کې دراپورته کېدو موقع ورکي. د طالبانو یو نامتو مشر عبدالقیوم ذاکر دړکه کړی دا که خبرې اترې جاری پاتې شي نو دی به یا خو دولت اسلامي سره مل کیږي او یا به ځان له خپل ډله جوړي. واشنگتن پوسټ کې د چاپ شوی رپورت په اخر کې لیکلې شوې دي چې د پاکستان د فوستر لخکر جنرال راحیل شریف ځان د خبرو اترو نه پوره پوره خبر ساتي. یو پاکستانی فوزی چارواکی ویلي دي چې جنرال راحیل آیسای ته په صفاټو کې هدایت ورکړي دي چې خبرې اترې دي په صحیح ډول جاری وساتلې شي. غربي چارواکو د امن په خبرو اترو کې د پاکستان په کردار خو ویل دي. خو د پاکستان یو پخوانی جرنیل اندېښنه ښکاره کړې ده چې سخت دریځ طالبان یا په افغان حکومت کې موجود ځینې زیدیان کسان امن خبرې اترې تالا ترغه کولی شي. خو بیا هم دې جرنیل د خبرو اترو شروع یو ډېره ښه علامه بللې ده.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د افغانستان میډیا رپورټونه وایي د پاکستان غیر قانونه تندره بدلې تحریک طالبان پاکستان پخوانی بیان او د داعش اوسنی کمانډر شاهد الله شاهد په ننګرهار ایالت کې په ډرون حمله کې وژل شوی دی. خو ردی خبرونو په اداره توګه باندې پخلی نه کیږي. نور حال پې د سیمې نه زمونږ خبریال عدنان بیټنی راکبي.
افغان میډیا دعوا کړې چې د پاکستانی طالبانو په خوانی ویان او د داعش کمانډر شاهد الله شاهد په ایوال ډرون حمله کې وژل شوی. افغان چارواکو ویلي درې ورځې مخته پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی سره په څیرمه د افغانستان ننګرهار صوبې په نازیان ضلع کښې یوه ډرون حمله ترسره شوې چې پکښې نږدې 500 پورې وسلوال طالبان وژل سوي دي. تر دې وخته پورې داعش وسلوالې ډلې د دوی مهمه کمانډر شهیدالله شاهد د وژنې پخلی نه دی کړی، خو ځینې سرچینو یې میډیا ته ویلي چې په دې ډرون حمله کښې د دوی یو بل مهمه کمانډر او د پاکستاني طالبانو په تېر شویو وختونو کښې د خیبر ایجنسۍ موصول فاتح ګلزمان سره د 15 پلویانو وژل سوی. څېړونکي وایي که څرې د شهیدالله شاهد د وژنې خبر رښتونه وي، دا به د داعش وسلوال ډلې لپاره یو ستر ضرب وي او د امریکا او افغانستان به یو ستر بریالیتوب وي. شهیدالله شاهد په تېر شویو وختونو کښې پاکستاني طالبانو ویان پاتې شوی او دې مهال یې یو شمېر ترسره شوې پېښو ذمواري هم په غاړه اخیستې. د شهیدالله شاهد په ضد په کراچۍ ضلع کښې ترسره شوي تشدد پېښو او دې سره د پولیسو ستر افسر په چودري اسلام ترسره شوي حملو ذمواري FIR هم په تاڼو کښې لیکل شوي دي. شهیدالله شاهد په آخري ځل د پاکستان قبایلي سیمه شمالي وزیرستان سره په څیرمه او د خیبر پښتونخوا انتهایي سویلي سیمه بنو کښې په پوځي چاونۍ کښې ترسره شوې یوې چاودنې ذمواري په غاړه اخیستې وه چې پکښې نږدې 10 پوځي سرتېري وژل سوي او 500 پورې نور ټپیان شوي وو. شهیدالله شاهد په اړوند ویلي کېږي چې خپل نوم یې شیخ مقبول او د پاکستان قبایلي سیمې اورکزۍ ایجنسۍ اوسېدونکی ده. د دوی د ژوند په اړوند د امریکا خبري ادارې CNN پاکستان بیس خبریال سلیم محسود په دې اړوند وایي
شهیدالله شاهد چې کوم دی د خپل نوم شیخ مقبول وو او دا په تحریک طالبان چې کله جوړېدو دا په هغه کسان شو شامل دی او دا یو علمي شخصیت شمېرو ویلی چې دا یو عالم وو او ډېرې خلک شیخ شیخ نه ورته ویل کنه او ده د بیت الله مسعود او د حکیم الله مسعود او د قاري حسین سره ډېر نږدې تعلقات دي په تحریک طالبان شي.
شهیدالله شاهد تر هغې وروسته د پاکستاني طالبانو څخه د بیلتون اعلان وکړی کله چې د پاکستاني حکومت سره د سولې د خبرو اترو پروسه ناکامه شوه. د حکیم الله مسعود په وخت د پاکستاني حکومت سره د پاکستاني طالبانو لخوا دوی ته د خبرو اترو پروسه مخ په وړاندې وړلو ذمواري سپارلې شوې وه. خبریال سلیم محسود په دې اړوند یو وری بیا وایي
چې کله حکیم الله مسعود ولګېده په ډرون شي په هغه بعد چې TTP ټوټ پوټ شکار شوه نو شهیدالله شاهد هغه ټیم شي چې کوم القاعدې کسان وي که نه ملګري هغه لوړل یې داعش سره هدایت وکړ یا هغې په روابط سره د یوې دوی نه د داعش په خراسان جوړول شي یو خاص کردار دی او د داعش د خراسان د شورې دا یو مشر کاس دی او د چې کوم مذاکرات وي پاکستان سره میش په اختم شمېر سره ملاو شوي وي نو دا هغه کس مو هم په سخت کسان شوم د TTP چې د پاکستان عین ته غیر شرعي عین ویل
یادی وي. تر هغه وروسته شهیدالله شاهد په یوه ویډیو کښې لیدل شوی و چې سره د پلویانو د داعش وسلوالې ډلې مشر البغدادي سره د وفادارۍ عهد پورته کولو کښې لیدل کېږي. دوی په دغه ویډیو کښې پاکستاني طالبانو نورو کمانډرانو ته هم د دوی تنظیم په داعش کې د شاملېدو دعوت ورکړي. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو د امریکا غږ ډیوه راډیو اورئ.
درمنو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته وږي د خیبر ایجنسۍ د بر قمبرخیلو د کډوالو چې کومه د ستنېدو لړۍ وه د هغې دریم فیز شروع شوی دی. څومره کډوال دغه خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، د هغوی د کورونو حالات څنګه وو؟ او بلخوا په باړه کې یو بل سکول وسلوالو په بمونو الوزولی، سرکاري پرایمري سکول دی. دغه تفصیل مو څو شېبې وړاندې د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شینواري نه اخیستی.
د برکم بخیل درې تپی واړه قومونه شیخ ملخیل، درې پلار او ونګری، د دغې تقریبا 2000 کورنۍ داسې وي چې هغه په تېرو 15 کالونو کښې د خپلو کورونو څخه بې کوره شوي وي او دا هغه کورنۍ وي چې دا د ملټري اپریشن یا د پوځي عملیاتو له وجې نه، بلکې دلته یو ځایي تنظیم امر بالمعروف و نهی عن المنکر د هغې سره ځینې ځایي یا قومي مخالفتونو له وجې دا کډوال چې وو دغو د خپلو کورونو نه کډې کړې وي او دا تقریبا 6 کاله د بې کورۍ په حال کښې وو. اوس د باړې ته کوم د واپسې کوم پروسه شروع شوی حکومت لاړه دا یې په دریم پړاو کې د شپږم جولای د روانې میاشتې شپږم نیټې نه د دغه وګړو کډوالو د واپسې یو تابع شوی ده. په دغه کې نن چې کوم معلومات ترلاسه کړو تر اوسه پورې 2,500 کورنۍ د شیخ ملخیل ټپي هغه برکم بخیل ته واپس تللي او دا لړۍ حکومت چارواکي چې دا به د 14 جولای پورې دوام لري خو هغه وی چې کوچرې د ګرمۍ یا د ګرمۍ یا د روژې وجې نه دغه شمیره غوي تر سره نه کړی شو یا د هدف تر سره نه کړی شو. د اخر نه پس به هم دا پروژه روانه وي ځکه چې باړه کې نور کومونه لکه ملک دین خیل شو سپار شو کمر خیل شو دا هغو پسې هم پاتې ده خو هغوی چې دا به موږ مکمله کړو. بل د دې سره خبره دا هم ده چې په برکم برخې کې چې کوم کورونه خالي شوي وو هغه هم روغ حالت کې وي. نور کوم علاقو اکاشیر کې شو یا شلوبر کې شو یا سپاو کې شو هغې کې زیاتره کورونه وران ویجاړ شو خو دا کورونه کې زیاتره په روغ حالت کې البته دغه وسله واله تنظیم چې کوم سره دي مخالفتونه وو دغه کورونه قبضه کړي وو. خو په فروری په میاشت کې دغه تنظیم په ځایي فرشته کې تحلیل شو یا زم شو د هغې نه پس دغه کورونه مو خالي کړی شوي دي او اوس دغه کډوال واپس خپلو کورونو ته روان دي.
ابراهیم شنواری صاحب بل دا چې په باړه کې یو سکول الوزول شوی دی دا غي تفصیلات لري
او دا معلومات نن نو وخت مخې ته راغله د باړې ملک دین خیل راکړه چې تر نه کلی کې شیر بادر زمینی کښ په سره خوا کې د پرایمری سکول د لکانو دا بیګا شوی نو وخت او سوالو کسانو په بونو بمونو له الزول دی او نو وخت ځای میډیا سره مطبوعاتو سره په اړه کې د لخر اسلام ویان هغه دا دا وقته بل کړی چې هغه دا سکول چې وران کړی دی او سره هغه دا ویل چې دا او تنظیم وسوم په باړه کې فعالیت لري او هغه کولای شي چې په دکه واړی خپل کاروایو کا هغه کډوالو هم خو خپل بیا ور کړی چې کډوال دا باړې نه د پوز د ترواتو پورې څو پورې پوز د باړې نه وته لې هغه پر دا غي راتو نه ډډه وکړي.
ډیر مننه ابراهیم شنواری صاحب.
ډیر مهرباني خوشاله شي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د اوسلو نه د روس یوفا ښار ته روان شوی دی چرته چې نوموړی د شنګای کوآپریشن کانفرنس ارګنایزیشن یا ایس ایو په 15مه غونډه کې برخه اخلي. د دې ترڅنګ د بریکس په نوم باندې په غونډه کې به هم نوموړی برخه اخلي. نواز شریف به د روس صدر ولادیمیر پوتین د چین صدر شی جین پینګ او د افغان صدر اشرف غنی سره هم ملاقاتونه کوي او امکان دی په دې غونډه کې هندوستان او پاکستان د شمولیت عمل هم شروع شي. نور حال په د اسلام آباد نظمنګ خبريال پیرولا چارا کوي.
د شنګای همکاري سازمان د وروزنه سرمشري زغونډ نن د روس خار اوفا کې شروع کیږي. وزیر اعظم نواز شریف و د شنګای همکاري د سازمان په سرمشري زغونډ کې برخه اغیستون کې د روس صدر ولادیمیر پوتن د چین صدر ژان جی پینګ او د افغان ولسمشر خاغلی اشرف غنی سره هم ملاقاتونه کوي. د پاکستان خارجه دفتر دا پخلی کړی چې دغه سرمشري زغونډ په محل به وزیر اعظم نواز شریف د خپل هندي سیال نریندرا مودي سره هم ملاقات کوي. پاکستان وایي چې د هند او د پاکستان د مشرانو ترمنځ د اوفا د سرمشري غونډې دوران کې دونکو دغه ملاقات بر دواړو هیوادونو په خپل منځ تعلقاتو باندې خاص اثرات غورځوي. ویل کېږي چې اوفا کې دونکو دوروزنې سرمشري غونډې دوران به د شنګای همکارۍ په سازمان کې د پاکستان او د هند شاملولو عمل هم پیل شي. شنګای همکارۍ سازمان کې دا وخت پاکستان او هندستان د سارنوال درجه لري او د دې سازمان مستقل غړو کې روس، چین او د منځنی ایشیا سلور هیوادونه تاجکستان، ازبکستان، کازاکستان او قرغیزستان شامل دي. سیړونکو وایي چې د پاکستان او د هند شاملې دوله کبل به دغه تنظیم ته نور هم تقویت ترلاسه شي ځکه چې دا اوسه پورې صرف د روس او د چین یو تنظیم ګڼل کېده. مبصرین دا نظر هم لري چې د هند شمولیت سره به دغه تنظیم د یو متوازن تنظیم په حیثیت سره وپیژندل شي ځکه چې دغه تنظیم لوی غړي چین او روس په عمومي توګه د امریکې ضد هیوادونه ګڼل کېږي او د هند او امریکې ترمنځ د ښه اړیکو په اساس شنګای همکارۍ سازمان کې د امریکې کې مخالفه تاثر یو حد پورې کمی دي شي. د پاکستان د سینټ د دفاعي چارو قائمه کمیټې مشر سینیټر مشاهد حسین هم په دغه تنظیم کې د پاکستان ممکنه شمولیت ډیر مهم بلی او دی وایي چې د دې له کبله به د چین او پاکستان ترمنځ جوړیدونکې مجوزه اقتصادي لارې منصوبې ته نور هم تقویت ملاو شي.
خارجه پالیسی کا رخ اب بنیادی طور پر علاقائی ہو گیا ہے. جس علاقے میں ہم ہمارا ریاست ہیں
چائنا ہے، روس ہے، وسطی ایشیا ہے، جنوبی ایشیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کو بڑی تقویت پہنچے گی ہماری شنگائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ممبرشپ سے.
دے وائی چی د سیمی ملکونه په خارجه پالیسی کې اوس ډیر اهمیت لري او شنگای همکاري سازمان کې د پاکستان ګرچاپیر ټول ملکونه شامل دي، ځکه په دې کې شمولیت د پاکستان لپاره ډیر مهم ثابتې دي شي. که څه هم مبصرین په دغه تنظیم کې د پاکستان او هند په مستقله توګه شاملېدل د سیمی د پرمختګ او امنیت لپاره یو خوشاینده ګام بلي، خو د خارجه چارو ماهرین دا دریز هم لري چې تر څو پورې د پاکستان او هند ترمنځ لوی شخړې نه وي هوارې شوي نو په داسې تنظیمونو کې د دوی یوځای کې استل سمانی نه لري. ډیو ریډیو سره خبرو کې پخوانی سفارتکار او د نړیوالو چارو ماهر امیر عثمان په دې حق له صدا سوایي
شک نشته چې دا سه یو فورم یي اده دواړه پکی نو د هغه ډیر مثبت اثرات څه کم دی راکې دي شي، لیکن لوې خبره څه کم دا هغه د نیتونو دا چې نیتونو د دې دواړو یي چیرې دا شخړې مونږ پریدو او مونږ دوستیو کو انو هغه څه کم نه هغه بیا داسې څه کم دی نو هغه کې دي شي، لیکن د دې بیا خیال نه او د دې نو کې فطورې نو بیا هیڅ نشي کېږي. سار کیوں گئی ممبران دواړه، لیکن دا هغه څه څه اثر دی هیڅ هم نشته. نو دا فیصله چې کم دا لیډرشپ لکول پکار دي یاره د جنگ جګړو نه یا دې دغه نه څه فائدې نشته.
د پاکستان وزیر اعظم به د روس صدر ولادیمیر پوتن په بلنه اوفا کې د بریکس یا د معاشي پرمختګ په لوري روان د 15 هیوادونو سرمشریزه غونډه کې هم ګډون کوي. په دغه ملکونو کې برازیل، روس، چین، سویلي افریقا او هند شامل دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د امریکای جنوبی کیرولاینا ریاست کې د اسمبلی غړو د دې خبرې اجازه ورکړه چې د دغه د خانه جنگي د زمانه چې کومه دغه تا یو دویم اجنډا د امریکای د جنډې سره لګیدا بعد کانفیډریټ جنډا هغه به دغه پایتخت د کولمبیا چې کوم میدانونه د غینه به کوزی دا قرارداد باندې دیار لس غنټې په دغه پارلیمان کې باس شوه او اخیری دغه د شلو ټونو په مقابله کې په سلور نوی ټونو باندې منظور شوه. د تفصيلات او رو د ډیو رډیو همکار شعیب زادانه.
د امریکا جنوبی کیرولاینا ایالت کې نن سهار وختي ایوان نمائندگان د ایالت د سرخار ودانی یا سٹیٹ کیپیٹل ان کولمبیا کې د خانه جنگي د وخت کنفیڈریشن فلیگ یا بیرغ لری کولو منظوري ورکړې ده. دغه بل نن سهار وختي د شل په مقابله کې په سلور نوي وټونو پاس شوه او د 1300 د پر لپسې سختو خبرو اترو او بحث وروسته په دریم ځلې دغه بل پاس شو. د دغه بل مخالفینو دریز لرلو چې په بل کې د شپېته نور بدلونونه وشي او یادې د لری کولو موده لګو غزول شي. دغه بل تیر ورځ ایالتي سینټ هم په لوی اکثریت پاس کړو. د ساوت کیرولاینا گورنر نیکی هالی په فیسبوک په خپل پاڼه لیکلی چې نن ورځ د سویلي کیرولاینا لپاره یو نوی ورځ ده او مونږ ټول په دې فخر کوو او هم د نن نبا مونږ ټول یو ځای یو او د یو بل غمونه به شریک کوو. د جون میاشتې په 18 نیټه د ساوت کیرولاینا په شارلستن کې د یو سپین پوستکي ځوان د لاسه د تور پوستکو په یو گرجا کې عبادت کوونکي نهه تور پوستکي امریکایانو د ویشتو وروستو په ساوت کیرولاینا کې په دغه کار بحث روان شوی و. د دغه پیښې وروستو رامخته شوي عکسونو کې ښودل شوي و چې سپین پوستکي ډیلن روف کنفیڈریشن جنډا په لاس کې نیولې وه. دغه جنډا چې په امریکا کې ګڼ شمېر تور پوستکي افریقایي امریکایان د غلامۍ د دور علامت ګڼي، کله چې به په امریکا کې د سپین پوستکو اوچتوالی یا د زور وخت و. د چرچ په دغه پیښه کې د ایالت یو پخوانی سینیټر او د دغه چرچ یو پادری هم وژل شوی و. د دغه پیښې وروسته د ایالت ګورنر نیکی هالی د دغه جنډې د لرې کولو اعلان کړی و. د دغه اعلان او دغه اعلان د هغه کسانو خبره رد کړې وه چا چې به ویل چې کنفیډریشن فلیگ یا دغه بیرغ د سویلي ایالتونو د تاریخ یوه نښه ده. نن د دغه بل پاس کېدو وروسته به اوس دغه بیرغ په 24 ساعتو کې د ایالتي ودانۍ نه لرې کیږي او په یو عجایب خانه کې به محفوظ کړی شي. امریکا کې د خانه جنگۍ په وخت کې په هیواد کې د غلامۍ حمایت کوونکو او مخالفت کوونکو ترمنځ تقسیم و. په دغه جګړه کې جنگیدونکو د کنفیډریټ هیروګانو مجسمې اوس هم په بیلابیلو ایالتونو کې د هغه وخت یاد تازه کوي. خو د دغه جنډې مخالفین بیا وایي چې موږ د دې نه سترګې نشو پټولی چې دغه جنډا په یو وخت کې د غلامۍ جاری ساتلو یو علامت و او اوس هم د سپین پوستکو د اوچتوالي یوه خاکه وړاندې کوي.
او ساس تو بلند کو د واشنگتن اداریا
د بشری حقوقو د مقصد د ودی د پاره نوی ټکنالوژي یو اهمه وسیله ده. اگر که امیرانه حکومتونه با په آنلاین معلوماتو قدغن لګول غواړي، خو د بشری حقوقو مرستیالان، صحافیان او عام استوګنی نه یوازې د بډو خورو، د بډو رشوتونو او د نورو ناولو کارونو او د بشری حقوقو خلاف ورزي بهر دنیا ته د ښکارا کولو د پاره آنلاین ټکنالوژي په کارولې شي، ولې خپل همخیالو خلکو سره په رابطه هم ساتلی شي. تیر کال یو سلویختو ملکونو داسې قوانین یا خو منظور کړي دي یا مسودې تیاری کړي دي چې د هغو لاندې به آنلاین تقلیل کوونکو ته یا خو سزاګانې ورکولی شي یا به په دې اسانۍ د دوی په سرګرمو بندیز لګولی شي. ډیر حکومتونه ورسپزیاتی ویب پاڼو ته د خلکو رسایی بندی، ځکه چې دوی دا ټکنالوژي ځان له ضرری ګڼي او دا شان آنلاین تقریرونه یو جرم ګرځولی دی. د مثال په توګه تاجکستان کې حکومت وخت په وخت سوشل میډیا ته د رسیدو په لار کې خندان اچي، په دې کې فیسبوک او یوټیوب هم شامل دي. د ترکی حکومت هم د مقامی انتخابونو په موقع د مختصر وخت لپاره یوټیوب او ټویټر بند کړي وو. په چین کې د حکومت لخوا ویب سایټونه دیمار بند ساتلې شوې دي، ځکه چې په دې د تایوان یا د دلای لاما غوندې متنازع معاملو باندې بحث مباحثې روانې وي. چین خو یوازې په انټرنیټ ټکنالوژۍ نه بلکې په نیویارک ټایمز هم بندیز لګولې دی. د چین حکومت په دسمبر کې د لوی شمیر کسانو جیمیل بند کړی دی، کم چې د دنیا د ټولو نه لوی ایمیل سرویس دی. نورو ډیرو حکومتونو د بشری حقونو د هغو مرستیالانو د رئیسارولو دپاره نوي قوانین منظور کړي دي چې د خپلو زړونو بړاس د انټرنیټ په ویبپاڼو اوباسي. په دې لړ کې نیولی شوو ډیرو کسانو ته د اوږدو قیدونو او جرمانو سزاګانې ورکړې شوې دي. دې نه علاوه د والو ټکولو او د ملک دننه یا د ملک نه بهر د ملک بدرکولو سزاګانې هم ورته ورکړې شوې دي. په ویتنام کې حکومتي واکداران په هغو کسانو ویرې ترهې تیری یې خلاف انتقامي کار روایه کوي او گرفتاری یې چې په بلاګونو د حکومت خلاف د خپلو خیالاتو سرګندونه کوي. خو د آمرانه حکومتونو لخوا د رای خیال په سرګندولو، د بندیز لګولو او آنلاین معلوماتو ته د دوی د رسایۍ په لار کې د خنډانو د راپورته کولو باوجود د بشری حقونو مرستیالان د سیټلایټ ایمیجری، ویډیو او کراوډ سورسینګ ټکنالوژۍ په شان د معلوماتو راغونډولو او بهر دنیا ته د ښکارا کولو لپاره نوې نوې ټکنالوژي استعمالوي. نن ورځ په ګرد نړۍ کې مختلفو ملکونو کې د مظاهرو، تباهو او د شر فساد د صحیح خبرونو او معلوماتو خورولو لپاره خلک ټکنالوژي استعمالوي. ټکنالوژي په ایماندارۍ سره د کار روزګار په کېدو کې او د بډو رشوتونو په نوغي وستو کې لوی لاس کولی شي. په دې سبب د آمرانه حکومتونو د خلکو په رای خیال په سرګندولو د قدغن لګولو باوجود په هر ملک کې خلک نوره زیاته آنلاین ټکنالوژي استعمالوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.